په خو به دلته ډیره ګڼه ګونه و ګنش میلی به وي او حتی د ابدان دښتې ته ورغلی د سرک بچي و په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و ګڼه ګونه به ډیره وه نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګونه نه تر سره کېده حتی رسمیت نو بند شوي ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله خلک تللي وه میلو ته شنو ساحو ته او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو منظرې کولې چا پخلی کول او نور خو فرضاً د پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي مثال د مور ورځ د پلار ورځ د خبریال ورځ د راډیو دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي نو ولې په افغانستان کې سره له دې چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغسې مناسبتونو لمانځلو ته دیني مذهبي رنګ ورکول کېږي او حال دا چې که همدا اوس هم فرضاً میلو او چکر ته راغلي خلکو له خلکو وپوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځئ یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړې خوشحالي وکړئ نو هغه به یې دې دیني یا مذهبي اړخه حتی خبر به هم نه وي فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري نو دوی فقط غواړي چې یوه نوې ورځ پیل شوې ده یو نوې فضا رامنځته شوې ده او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي فقط غواړي چې یو نوې ساه واخلي او په نوې روحیه کال پیل کړي کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه سبغي دي چې دې ورځ ته ورکول کېږي او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک لمانځي او حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي نو دوی یو ډول هوس کوي یو ډول زړه یې غواړي چې لاړ شي له کورونه ووځي فضا ته آزاد طبیعت تجربه کړي او هلته پاتې شي یو څو شېبې نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي له ما نیولې تر بل هر چا پورې فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي په همدې موخې لمانځي خو دا چې مخالفتونه کېږي یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي حال دا چې مونږ تاسو پوهېږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو که څه هم مسلمان دي خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري نه کومه ژیي خبره ده نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده یا طبیعي یو بدلون دی یعنی مونږ حتی کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې د یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت له سره بیرته راژوندی کېږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دي خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې موخه لمانځل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما یې درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي.
مننه خمر صاحب روس غواړم یو بل پښتنه مکم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تلله یا هلته نوروز یا د نوې کال ورځ په ډېر ښه ډول منځل کیږي دا چې ستاسو پکې خوښ و هغه به ورس سره ته وای ځینې نور میلمانه هم را سره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمی صاحب ښاغلی زلمی حلیمی را سره په خپرونه کې د حلیمی صاحب که تاسې راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه هل دا چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال له پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسیږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي زه پرون وګرځېدلم یو شمېر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوي جامې اغوستې ولې نوي ماشومان یې دخ کړي ول رایستلی ول یعنی خوشحاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپله تغییر کوي خپله دغه موسم خاندي دغه خوشحالي خپله به انسانان ته ورغه کیږي یا په دغه برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوي رخصتي نه ویلان سوي مامورین شاید اداراتو ته تللي ول د هغوی کورنۍ پسل رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان یې سري ول چې ویل مانځي اما د نورو کلونو په خلاف د کوله چې خلګو څه زړه نشه کولای که څه هم اوس له شمرغه هغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پورې ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته وو د دشت شنې سوي دي ګلان را غوړېدلې دي اما یو رقم زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغوی فکر کوي چې خپلو بچانو ته یو پنځه شپږ ورځې یو ډوډۍ ورکړي نو یو هیلاتې زما په فکر شاید همدا و بل خبره دا وله چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړې او د عامو خلکو ممانعت تر ډېره پورې موږ ونه لیدی پرون موږ وګرځېدلو خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب ښه دی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې راپیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو دا خپله یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوي کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغوی ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکړو هغوی وهڅوو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې دغه فرشته هم دغسې وسي چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال چې موږ اړتیا لرو
ډېره مننه حلیمی صاحب د خبرو ته وروسته راځو په دې به وغږېږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري دا پوښتنه به بیا ستاسې مخته هم کېږدو له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی محسن صاحب د کندهار په اړه راته ووایي چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه
هیواد صاحب سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته د نورو مېلمنو ته کندهار کې بله مکه کلونو کې هم د نوروز ورځ مانځل کېدل په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت چې هلته جنډا مشکې پورته کېده تر څنګ د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخی ډیر قدامت لري، هغه د ډیره وخت سره جنري اتمن پورته کېده او کله کله به په خاکا متحرک هم دغه د جنري مراسم ترسره کېده. او د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنري مراسم نه ول، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. او ځوانان بیا هم کلي دي میلو ته، هغه که د ارغنده ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګه د دالیه ډم چور ته وایي، هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه و، په نورو وختو کې به نه تلې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کډي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میله وه. نو تاسو خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه و؟
سمه ده. او پیل به کومه چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به یې ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې دنه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلطتون باغ، یا بابر باغ، یا هم نورو ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب یا هم پنځون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او د هیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسنی وضعیت په اړه چې زه وایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو موږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزو مو لرلې، خو بیا هم هغه خپل کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته را محدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زمونږ ډېر دوستان افغانستان پرېښی وتلي دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوی دی. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خواشونی کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کېناسته، د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل داسې هم چکر ځای نشته، او که اوس هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا مو ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم، هغه په ځان ته وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه مونږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بد خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. خو په دا ورځ کې که مخکې مثلا شل فیصد افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس اویا سلنه خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. نو دا اویا سلنه هر یو هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوی کال ته، لکه چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوی کال ته دغه سنفونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسوو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کوو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما خو شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوی کال نه و، او همدارنګه هغه کسان چې زه پیژنم زما دوستانې وي زما خورلنې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه و متاسفانه.
مننه. د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست په اړه که راته ووایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو درنو مېلمنو ته او همدا شانتي ټول هغه اوریدونکو ته چې دم غړی زموږ غږ اوري، او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورښمینو وګمو کې به ژوند آرام سا اخلي. نو هیواد صاحب، چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختۍ په تمه باندې وي چې یو رسختۍ لزانه سره پیدا کی، یو بهانه لزانه سره پیدا کی، او ځای ځای میلی جوړی کی چې با د رسختۍ د پتیر کې د نوروز د ورځې هم و چې په تیرو کالونو کې با په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل، او د نوروز په بهانه باندې به یې ملي جوړولې، مشاعرې به جوړېدې، راټولېدنې به کېدې، له لیرې سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل، به د دوی ترمنځ هغه د مینې او محبت هغه غېږې به تاوېدې. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بنډارونه کول. ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې څه دا چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، له ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول هغه سې میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل، او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی، هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارای شمالم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د غیادوري شوې، دا ځنګړي سندرې ویلې شوې دي، او د دې ترڅنګ د غلامهان سرحد یا بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمنځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره وکوو وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدي چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې ترڅنګ د خوست یو ځوان پر خپله فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پرېښي وه. بېګا ما هغه تعقیبوله تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي وه چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی وو چې یا یې په خپل کور تیره کړي یا یې په خپل کری دفتر کې تیره کړي او یا یې کومه بل دان مخې ته وړي خو د تفریح لپاره یا د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځانګړی ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې دغه ورځ په خوست کې په هغه شان نه ده لمانځل شوې لکه په تېر کې چې وه.
مننه خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست اد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې، په مختلف ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چا ته که غواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي یا نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډېر ډېر شوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و، نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې یوه ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل، ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي. خپله د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې راشي، په لارو کې به ستونزې وي، خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم زموږ سیمو ته خواته دغه نه شته.
اوری خمر صاحب غږ مو اوری؟ اورم، اوس تاسو غږ اورم، مهرباني دوام ورکړئ.
نو زموږ خواته له بده مرغه چې دغه خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرض مونږ د بیګا هم ملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه، فرضان ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضان ډېر نور کلتوري خواړه دي. دا هم ریګرپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی. تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته، دلته خلک شته، سړی تصور هم نشي کولی. نن هم له یوه غدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده، که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی، فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي، دلته اوسېدلي دي، چې له بده مرغه یو فنوز په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده، خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي، دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني، دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي. نو واقعا ډېر جالب وي، دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونه چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو خارجي جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده. دلته ډېر نامدار خلک، فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و، چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی، د په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي، ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي. او دلته اوس هم د هر قوم، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره او ایماخ او بلوچ، هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد
متاسفانه د خمر غږ پرې شو. ډېره مننه خمر صاحب، خوشحاله اوسې. مخکې له غږ پرې هم سو، خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست، نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو. غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو. حلیمې صاحب، مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي، یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم، ځکه دا ډېره مهمه برخه ده، ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ورلغاړي کېږي له دې وروسته، خصوصا هغه نسل چې نوی را روزل کېږي. په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی، د افغانستان روښانه راتلونکی، د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی، ښه ټولنه ورپورې تړلی ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي، تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه سي، یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي، او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی ده او د ده روښانه زندگی ورپورې تړلی ده، هغه تعقیب کړي چې هغه عبارت له زده کړې څخه دی. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو، په هیڅ صورت باندې ناهیلي نه سو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي، اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلي نه سو، ځکه که څوک ناهیلی سي هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې. بل اساسي خبره دا ده هیواد صاحب چې موږ ځوانان وهڅوو چې له مهاجرت څخه ډډه وکړي. البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما زموږ یوه ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل شوی ده، هغه زده کړې ترلاسه کړې دي، هغوی اوس کوشش کوي چې له هیواد څخه ووځي، اما موږ باید هڅه وکړو چې هغوی ته اجازه ورنه کړو چې دوی خپل هیواد پرېږدي. ځکه په ټولو شرایطو کې، په ښه او بدو شرایطو کې، وطن زموږ خپل دی، بل هیڅوک یې هم نه آبادوي پرته له دې چې موږ یې آباد نه کړو. نو به اقتصادي ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما موږ باید پر دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید را پیل کړو، لکه تاسو چې وویل، نه یوازې چې موږ چکرې پکښو، نه یوازې چې موږ، اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو، خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو، له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه واستېږې، ماشوم اوسېږي. یعنی زه باید تا ته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې. ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي. مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا زه بل کال لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم، زه باید ماسټري اتمن شروع کړم، زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو، موږ ماشومان وهڅو، موږ ځوانان وهڅو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوند یې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډېره زیاته مننه حلیمې صاحب. زه یوه خبره وکړم، حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولمه یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هېر کړي، خو هغه کسان یې بېرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډېره مننه حلیمې صاحب. اغلې فضلی له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لري، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسېدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسېږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. دغه لې فضلي خو هڅه به وکړو چې بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني دا پوښتنه ځواب کړي.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو، مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیلمند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږېږو، دا یوه ورځ یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر میلمان د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دینه میرمن واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سک کال کې، په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بې پلانه نه تیریږي. په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یوه خبره دا ده که چېرې موږ میرمن ته بیا زمینه مساعده ووځي، نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیبوم، ځینې خبرې اورم، انسان ته ناهیلي پیدا کېږي. مثلا ما څلور کاله کابل پوهنتون کې درس ویلی دی، بیا مې شخصي پوهنتون ویلی دی، زه دوه ډیپلوما لرم، خو نن بیا ماته دا ویل کېږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم، کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم، کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا ماستري مې ووایم، کله چې زه دنده نشم ترلاسه کولی، یا ځکه دنده ترلاسه کړم زه مجبور محرم ولرم، زه خو نشم کولی هره ورځ مې خپل ورور خلاص ونیسم دنده ته یوسم ځان سره. اما باوجود چې دومره موږ دا بد شرایط لرو، بیا هم تاسو شاید یا زه شاید یم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ته ادامه ورکوي، بیا هم پوهنتون ته ځي، بیا هم مکتب ته ځي، بیا هم کورسونه تعقیبوي، دوی بیا هم تمن دي چې یوه ورځ وکولی شي بیا هم یو ځای ته ورسېږي. هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی. هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي، هدف نه لري. کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو، طبیعي ده چې هیلې هم لرو، خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو. داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تېر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم، د کتابو خبره وکړم، او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي، نو دا خو ژوند ماته وختونه محدوده کوي. موږ باید هغه کوم وختونه چې په ټولنه کې دیا باید ومنو. زه ښه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي، انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي، خو انسان د دې تمه اړتیا لري. مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي، حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي، حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي. زه په تېر دوران کې په اکثریت ولایتو ګرځېدلې یم، هېڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی. زه مزار جان یا مزار شریف ته ډېره تللې یم، کندز دښته اودان ته ډېره تللې یم، خوست ته ډېره تللې یم، مثلا سمنګان، میمونې او نور ولایتو ته زه تللې یم چې دې خاطر کې نوی کال تجلیل کړم. اما سږ کال زه په کور ناستم، ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي. زه چې تر دوکانه پورې همځم، د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي. ذاته د دې ویرم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي، فلاني زړکې دې راټوټ کړه، ویښتان دې در پټ کړه، موبایل چې پلاس دې کېږده. نو دا رقم شرایط چې انسان باید یو شېبه ځان سره سوچ وکړي، آیا امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي؟ دا خو سخته ده. هر انسان فردي ازادي لري، هغه فردي ازادي ته اړتیا لري. نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي. نو که چېرې موږ ته شرایط آماده اوسي، هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط ته وایو، که شرایط آماده شي، بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو. نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سي آماده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو.
ډېره زیاته مننه محسن صاحب. که تاسو راته ووایئ چې خپله مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی، او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري؟ محسن صاحب زموږ کاوري؟
بلې، زما واسطه فوري انشاءالله.
او راځئ، مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډېره میلوال دي، او ډېر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د زموږ ځانګړی دی یوازې د تفریح لپاره. همدارنګه د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي، اکثره یې ځینې سیمو ته ځي، لکه شمال ته، همدارنګه د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړي دي هلته ځي. خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره لسنهتمه تفاوت و، زموږ پوهنتونونه شروع شوله، څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله، نوروز په اوله باندې رخصتي نه وه رسمې. د بزګر ورځ هم و، پنځم د حمل ته انتقال شوې ده، رخصتي نه وه. نو پوهنتونونه شروع شو، په همدې خاطر پاتې شولو او خپلو پوهنتونونو او زده کړو ته دوام ورکوي. خو زه هیواد صاحب کې اجازه د نوروز اقتصادي ارزښت راځم، دا چې زما مسلک اقتصاد دی، نو یو څه رڼا پر دغه برخه باندې اچوم. عموما دغه په نړۍ کې چې دي، منابع محدود دي او اړتیاوې زیاتې دي. د دې لپاره زیات هیوادونه کوشش کوي چې دغه منابع په هر ترتیب او هر ډول چې وي لاسته راوړي. نو ځینې هیوادونه بیا ځینې شان په لاره چې تر څو خپل هیوادونه د نورو د یرغل او د نورو د تیرې څخه وساتي، هغه چې ځینې نړیوال قوانین دي، نړیوالې ټولنې دي، نړیوال سازمانونه دي، او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول پرهندونه دي. مثلا هند غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هیوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دوی سره تر یو حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ یې مثلا کورپایي ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو، هغوی د فوټبال ترش تور کړی دی. همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې همهنګي رامنځته کړې ده. نوروز کچیر تاریخ وتړل سي، نوروز هغه څه دي چې په هند کې، همدارنګ په چین کې د چون جی په نوم، همدارنګ افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یا دغه څخه هم مخکې منځل کېږي. که دغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ د سیلانیانو اداره چې د کدی دواړه په امنګي سره د نوروز ورځې اقدامات، همدارنګ د دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګ ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د دې سره په امنګي او ټولنې رامنځته کې، او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکړي، او د دغه ورځ په برکت به سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته، همدارنګه د دغه هیوادونو برخې ته برامات شي. سیلانیان د نورو هیوادونو سره موږ ځینې شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي، همدا کندهار ته د د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې هغه ځای طبیعت لري. د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري، تر څنګ یې ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی، دغه ورځو ته خاص ځانګړې پاملرنه وکړي. دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دوی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی، نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هم هغه ورځ څخه دوی باچا وټاکل شوه او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه نو زراعت له یو مخه له منځه ولاړې اوس وځل شو. دا چې به دوه کاله وروسته بېرته راشنه شوله، نو په همدغه خوشحالۍ کې د نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسوې ده او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري، همدارنګه مساعدې دي او دغه فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي، یو خو به موږ د نورو هېوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي، د نورو هېوادونو سره به مو یو ګډ سره رامنځته کړی او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیان لپاره همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی به دلې راځي.
ډیره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنی دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنی دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي.
قربان هیواد صاحب، لکه څنګه ول چې حلیمی صاحب هم په دې برخه باندې وګغی، د زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یو یا د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوې کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوې کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا، او کچیر ته تفریح او ملي نیو نو هغه د نوې کال ورځ نشته. نه، دغه د نوې کال ورځ یو نوې مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوې مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغې نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچولې شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټولې شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچولې شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډوله پلان لزان سره ولري، چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د ښه د ترسره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري، کومې چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روان میاشت کې دغه څه د کال د په میاشت وویشل شي، خپلې موخې او اهداف د په دغه میاشتو باندې تقسیم شي. او د دې ترڅنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړلی شي، ځینې هغه چارې چې وړې وړې چارې دي کولای شي په اونیو کې ترسره کړي، هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کړي. او د دې ترڅنګ پورستیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتیاتو سره سم باید ترتیب شي، هغه مصروفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دند ده او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلې ژوند دی، نو د ورځنی پلان کې د چاري هم راټولې کی. نو یوازې دا فکر چې د نوې کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زو هم دا هم غلطه وي. نه، د نوې کال په ورځ باید سړی دی او نوې ژوند پیل هم وکوي. په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په راتلونکي کال کې د هغې د خل لپاره د هغې د لمنځه وړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او په هغې باندې کار باید وکولی شي. او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري. زه پدې اند یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ورنه رسیدم نو بس ژوند پټکه باندې ودرېږي اسمان پرما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دی پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبیعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدان د ولري. نو په لومړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ورکړي. نو د دې ترڅنګ دی یو د هم هدف هم یو د هم یو دویم لیارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسېږم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان می حالت له ستونزو سره مخامخ نشي. که زه د هدف ته نه رسېږم په دوم قدم کې به د دغه موخې او اهداف لپاره کار کوم، او کبیا زه دویم هدف ته نه رسېږم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم چې کچیرته زه لومړی تم نه رسېږم دوم تم نه رسېږم دریم هدف ته هم زه باید ورسېږم. نو کچیرته موږ د فړیز اهداف ولرو ممکن هغه ژوند موږ یو څه فارم او خصاتو سره مخ کې ولاړ شي او د دې ترڅنګ کې یو ځنګړی پلان کڅډول شي. ما وړاندې ویل د کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو کلنې میاشتنې اونۍ ورځنې. نو زبوري ما چې د ځوانانو ټول چارې با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه بیل خبره ده. نور هغه د ځوان کوم چارې چې دي هغه با په سم ډول مخ کې تللی وي.
ډیر زیاته مننه کوو استاد صاحب، خوشحاله اوسئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم دا بحث راټول هم کو، خو د خپرونې په پای کې به له خپلو میلمنو وپوښتو چې په ډېره لنډه توګه دا پوښتنه ځواب کړي چې څه ډول ځوانان له دغه اوسني وضعیت ځان راایستلی شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کولی شي. حلیمی صاحب، دغه کوم وضعیت چې په ځوانانو راغلی ناهیلي شوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلي دي یا باید لاړ شي له وطنه او که پاتې کېږي ځای کېږي، خو دوی څنګه کولی شي په وطن کې مثال یوه ژبه زده کړي، پوهنتون ولولي؟ دا وضعیت خو دایمي نه دی، خو یو ورځ به دا مشکلات حل کېږي. که په یوه دقیقه کې دا پوښتنه را ځواب کړي مهرباني.
ګورې، یو شی ډېر اړین دی، موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو او هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي. دا تر ټولو اصل خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې موږ باید زده کړه، موږ باید تحصیل، موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کړو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو. تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي. خصوصي سکتورونه دي، ان شرکتونه دي، یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو کوچ ټولنه اصلاح سي، د دې لپاره یو کوچ افغانستان جوړ کو. نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایطو ته مات نه سو، شرایط تغییر کړي. تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای شي چې حکومتونه تاسو ته اړ شي. سیستم بل اخره بل هیڅوک نه قبلي بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه، بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه. دا شرایط به تغییر کوي، اما موږ باید شرایطو ته مات نه سو. ځوانان باید ناهیلی نه سي. ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند، ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه آغلی او استاد فضیل، تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله، دوی باید څه وکړي؟ مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي، یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي، دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي؟ دغو حالاتو تاثیر دومره ډېر پې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې. که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي، که مکتب خلاصې دوی مجبور دي مکتب ووایي، او که پوهنتون خلاصې مجبور وي پوهنتون ته لاړ شي. که شخصی کارم کوي باید یو سوګي برته ته تایید کی چې تا دا کار کوي شي او نشي کوي او بل ځوانانو ته ازادي نه د وفات چې دوی وکول شغل هیلې چې کوم غوړ کوم پلانونه غوړ هغه پوره کی مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د پاتل بیکار دي که دوی چیرته دند اخلي هغه دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي زه خپل د سره مخ شوم زما خور ور سره مخ شوی ده نو موسنی شرایط واقع نه هیلې کوون
مشکلات خسته دي دا مشکلات ستدي نو د دې نو دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر یې کم وي په د حالاتو بیا هم دوی وکولی شي زده کړې وکړي او بالاخره مثال دغه شرایط ښه کېږي دوی په هغه وخت کې سند هم لري پوهېږي به هم داسې به نه وي چې زده کړې په نیمه کې پرېښي وي که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي
مجبور یې چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه مونږ دي هغه اګنور کړو نادیده یې وایو نوره چاره نشته هغه کومې خپل پلانونه چې لرو هیلې لرو هغه باید عملی کو نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو که یو نه عملی کېږي بل عملی کو او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ورکړو ځکه وختونه بدلیږي د وخت په تېرېدو سره شرایط هم بدلیږي ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو تر څو کله چې وخت بدلیږي زمان بدلیږي شرایط بدلیږي بیا موږ پښمان ونه اوسو حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید له لاسه یې ورنه کړو که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفره نور هم مصروف شي باید دا کار هم سره کړو ځکه انسان چې څوپره ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت تر سره کې یو کار تر سره کې تر څو هغه ژوند ته ادامه ورکړي نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې راونشي او عملي کې خپل پلانونه یو په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ لکه زما د مور خبره وایي چې زده کړه تر څو لاندې کېږي یو وخت به استفاده کې ډیر مننه کور مو ودان
خوشحاله سه ډیره مننه د خبرونې د پای شیبې دي په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دا نه غواړو چې کال بدل شي له خدای غواړو چې محال بدل شي د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمي حالمي او استاد فضلي استاد ایمل خمر سبیل ساد او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره ونډه واخیسته او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ